امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلسبه د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندېسته
طالبانو یو ځل بیا د قندوز د ولایت د قلایزال ولسوالۍ نیولې ده په سوریه کې د مخالفانو تر لاس لاندې ځایونو کې نن قراری و او د امریکا او برتانیې حکومتونه خبرداري ورکوي چې بوکو حرام په نایجیریا کې خارجیان تښتوي.
ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه هم اوریدلی سي چې د چمن سپین بولدک لاره نن دوهمه ورځ ده چې بنده ده. د کندوز د ولایت د قلایزال د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي او د فرانسې خلک د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره سبا د یک شنبه په ورځ یو ځل بیا رای ورکوي. خو اوس به پر خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. طالبانو یو ځل بیا د قندوز د ولایت د قلایزال ولسوالۍ ونیوله. طالبانو نن د شنبه په ورځ بیا د قندوز د قلایزال د ولسوالۍ د نیولو خبره وکړه او معلومه شوه چې ولسوالۍ نیولې ده. طالبانو په تیرو 24 ساعتونو کې د قندوز د قلایزال د ولسوالۍ په مرکز او د تخار قندوز په لویه لار باندې په امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د قندوز د پولیسو یو مامور چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د امریکا غږ ته ویلي دي چې د افغانستان قواوو نن سهار د قلایزال ولسوالۍ طالبانو ته پرېښوده او د ولسوالۍ ختیځ لوري ته ولاړې. د پولیسو دغه مامور وایي چې په دې جګړې کې څلوېښت تنه طالبان وژل شوي او شپېته نور زخمي شوي دي. د قندوز لوړ رتبه امنیتي او ملکي چارواکي د قلایزال د سقوط په هکله مطبوعات سره خبرې نه کوي. د قندوز د ولایت مطبوعاتي دفتر یو مسؤول نعمت الله تیموري ویلي دي چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. جګړه د قلایزال په خواوشا سیمو کې روانه ده. د قلایزال یو تل اوسیدونکي شمس الله ویلي دي چې د قلایزال ولسوالۍ له مرکز نه بېګاش په افغان عسكر راوتلی دي او طالبانو دغه ولسوالۍ نیولې ده. ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان ادعا کړې ده چې دوی طرفدارو قواوو د قلایزال د ولسوالۍ د نیولو نه علاوه زیاته اندازه مهمات او جنگي وسایل هم نیولې دي. د خوست زرګونو خونکو نن اعتصاب کړی دی. د خوست د مرکز او څلورو ولسوالیو زرګونو خونکو اعتصاب کړی دی. سلګونه ښوونځي له دې عمله تړلي دي. دغه ښوونکي له دولت نه غواړي چې د استوګنې د پاره ورته نمرې ورکړل شي. د 219 ښوونځیو 3409 څلوېښت ښوونکو نن سهار اعتصاب پیل کړی دی او په دولت باندې اعتراض لري چې تر اوسه پورې ورته د کورونو د جوړولو دپاره نمرې نه دي ورکړي. د علي شیر د ولسوالۍ یو ښوونکي رئیس حسن د نورو ښوونکو په نمایندګۍ د امریکا غږ ته وویل چې په دغه اعتصاب کې د مرکز په ګډون د باک، صبری، یعقوبی، تریزایی او ځاځي میدان ښوونکي شامل دي. هغه ویلي دي چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په 1986 کال کې فرمان صادر کړی و د پوهنې وزارت ته یې وظیفه سپارلې وه چې ټولو رسمي ښوونکو ته د استوګنې دپاره نمرې ورکړي، خو تر اوسه پورې دوی ته ځمکې نه دي ورکړل شوي. نن دویمه ورځ ده چې د چمن سپین بولدک لاره تړلې ده. د افغانستان او پاکستان د سرحدي قواو ترمنځ د ډیورند د کرښې په غاړه کې په چمن او سپین بولدک کې له 11 ساعتونو جنګ وروسته نن د شنبه په ورځ لاره هم تړلې وه. په دغه لاره باندې هره ورځ د چمن خارګوټي اوسیدونکي قریب 15,000 خلک د سپین بولدک د ویش تجارتي بازار ته ځي او د افغانستان له خوانه هم دومره افغانان د پاکستان بیلو ښارونو ته د ناروغانو د علاج او د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره تګ راتګ کوي. د قندهار د امنی قماندان جنرال عبدالرازق د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې په لوړه سطحه به د دې ستونزې په حل باندې خبرې وشي. د جمعې په ورځ د 11 ساعته نښتې نه وروسته ماسپخین د افغانستان او پاکستان د نظامیانو ترمنځ اوربند اعلان شو او تر اوسه اوربند نافذ دی. د چمن وبخې د جمعې د ورځې په جګړو کې د کرخې په دواړو غاړو کې 15 تنه وژل شوې دي او د شپې ته زیات کسان ټپي شوې دي. په مړو او زخمیانو کې ملکی وګړي هم دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. د سوریې د حکومتي او د حکومت د مخالفو مبارزینو د منابع ول قراره د جنگ زپل سوریې په پراخو سیمو کې د خال خال دزو او نخټو باوجود نن په سوریې کې په تیر بیا د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې قراری و. په سوریې کې د امن او قراری د پاره د روسیې، ترکیې او ایران د پلان نه وروسته چې د جمعې په شپه نافذ شو تر اوسه د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. د مسؤول زونونو د تشکیلولو مقصد داده چې د سوریې په شپکلن داخلي جګړه کې تشدد کم شي. په دغه شپکلن تشدد کې د 300,000 نه زیات خلک مړه شوي دي او اول ځل چې په سوریه کې وسلوال خارجي سارون کې او دا اول ځل دی چې په سوریه کې خارجي وسلوال سارون کې لیدل کیږي. امریکا په دغه پلان کې نه ده شامله او د سوریې رقیبانو هم د موافقه نه ده لاسلیک کړي، خو په دغه پیشنهاد باندې انتقاد کړی دی، وایي چې قانونیت پکې نشته. مخکنی اوربند چې د دسمبر په 10 نافذ شوی و، څو هفتې په ټول سوریه کې تشدد کم شوی و، خو بالاخره هغه اوربند مات شو. د اوربند نور کوششونه هم ناکام شوي دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا او برتانی حکومتونه خبرداري ورکوي چې افراطی ګروپ بوکو حرام پلان لري چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې خارجیان وتښتوي. د برتانی حکومت خبرداري ورکړې ده چې دغه افراطیان د کامیرون سرحد ته نږدې د بورنو د ایالت د باما په سیمه کې غربي کارګران تښتوي. په نایجیریا کې ډیره د بوکو حرام ګروپ د 15 مورچو نه ایستل شوې دي، خو د نایجیریا په شمال ختیځ کې ځینې برخې اوس هم په لاس کې دي. د بشری مرستو ګروپونه نشي کولای چې په دغه ځایونو کې خلکو ته ضروري خواړه ورسوي. ملګری ملتونه وایي 3.5 میلیونه خلک وګړي سمدستي خوړو ته ضرورت لري. نایجیریا د دنیا هغه برخه ده چې ملګری ملتونه وایي په 1950 کې د دویم نړیوال جنگ راهیسه پکې بشری بحران ده او دغه بحران ځپلې ده. د خوراکي موادو نړیوال ادارې خبرداري ورکړې ده چې مرستې مخ په خلاصېدو دي. د فرانسې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د انتخاباتو نه شپږ دیرش ساعته مخکې د ایمانوئل مکرون د انتخاباتي مبارزې ارقام افشا شوي دي چې ویل کیږي کامیرون ته تاوان رسولی دی. دی د مرین لیپی په مقابل کې کاندید دی. دغه کمیسیون نو ویل چې داسې ښکاري چې دغه افشا شوي ارقام د مکرون د کمپیوټر نغلا شوي دي. دغه کمیسیون د فرانسې د مطبوعاتو او ولس نه غوښتي دي چې په دغو افشا شوو ارقامو او اسنادو باندې حساب ونکي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د آین کول سیو طرفداران فکر کوي چې هغه به د جنوبی کوریا د جمهور رئیس په حیث دغه سیاسي کلچر نه چې اداري فساد او ګوندی داو دنګرو لاندې کړی دی پورته مقام ته ورسیږي. د هغه منتقدین وایي د کمپیوټر د سافټ ویئر دغه پخوانی غټ شتمن د لیبرالو او محافظه کارو رای ورکوونکو ترمنځ په خپلو شعارونو کې بند پاتې دی، خو د جنوبی کوریا د انتخاباتو پیشبینی کول خای مشکل وي ځکه چې رای ورکوونکي په سیاسي لحاظ ویشل شوي دي. سرویګان ښیي چې ان چې د سیشن به د ورځې په انتخاباتو کې د مونږی نه پس دویم شوه دی د هغه ګډوډۍ نه استفاده کوي چې د قدرت نه د پخوانی جمهور رئیس پارک ګنهی د لری کولو نه وروسته پیدا شوه دی. امریکا د اروپای اتحاد او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مؤسسو سره یو ځای شوې ده چې د کمبودیا د بشري حقوقو د 15 تنو د بند د مودې د اوګډېدو په حق لخواشيني سرګندګي. دغه 15 کمبودیایانو پرته له محاکمې څخه باندې یو کال په بند کې تیر کړی دی. دغه 15 تنه چې د کمبودیا د بشري حقوقو اوسنی او پخوانی غړي پکې دي ځکه بندیان دي چې یو خزه یې وروستي و چې په مخالف رهبر کیم سوها شاهدي وایي چې ویل کیږي د خزو سره غیر مشروع روابط درلودل. زرګونه پولندیان په ورسا کې ماش کوي چې د واکمن ګوند په پالیسي او احتجاجو کې چې دوی د ملک په دیموکراتیک اساس باندې حمله بولی. د ازادۍ د ماش ګډون کوونکو نن د وینا له قراره په یو لوی میدان کې راغون شي دي. بیا دغه کسانو په خار کې مارش کړی دی. دوی ویل د قانون او عدالت ګوند حکومت د محاکمو او نورو مؤسسو ازادۍ ځپلې دي. د ویناګانو د اوریدو لپاره د خاروالې مخې ته تخمین 500 خلک غون شوي وو. او یو کمیسیون چې د هغه کس په مړی او ژوندۍ پسې ګرځي چې د شمالي آیرلند په بحران کې لا درکه شوی، وایي د فرانسې په ځنګل کې د انسانانو د بدن اډوکي موندلې دي. دغه خپلواک کمیسیون چې په سیمس روډي پسې ګرځي وایي دا بلګ وختونه سي چې د فرانسې په شمال کې پر ریون کې په مړو کې د روډي مړې کشف شي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. اوس په مکړی دی راپورته. د افغانستان د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورن د کرښې په اردو کې د چمن او سپین بول د اکثر نږدې د یوولسو ساعتونو جګړې وروسته نن د شنبې په ورځ د دوهمې ورځې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ بندر د هر ډول تګ راتګ پر مخ بندي. په دغه لاره هر ورځ تر 25,000 زیات د چمن شارګوټي اوسیدونکي د سپین بولډک د ویش تجارتي بازار ته او د افغانستان لخوا هم په همدومره شمیر کې افغانان د پاکستان بیلابیل ښارونو ته د ناروغانو د درملنې او د خپلوانو د لیدو لپاره تګ راتګ کوي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورت کې واوري.
د جمعې په ورځ تر 1 ساعت نشتې وروسته د ماپښین له 3 بجو څخه د افغانستان او د پاکستان د نظامیانو ترمنځ اوربند اعلان سو او تر اوسه پورې لا دا اوربند ټینګ دی. د جمعې د ورځې په جګړو کې د کرښې په دواړو خواوو کې 15 تنه وژل شوي او له شپېتو څخه زیات نور ټپیان دي چې په مړو او ټپیانو کې ملکي خلک هم شامل دي. د ستونزې د حل لپاره د جمعې په ورځ له 6 بجو څخه تر 8 بجو د افغانستان او د پاکستان د علي رتبه نظامیانو ترمنځ غونډه هم ځکه بي پایلې پای ته ورسېده چې پاکستان پر خپل دریز او افغانستان پر خپل دریز ټینګار درلود.
در لسو بجو پر د سار سره لسو بجو مساوونه واسه کله سلام نه کړم اخر مجبور سو د ځان دفاع پر مو مجبور شوم.
You can bring your map, we can bring our map, we can sit together and we can resolve this issue so that we can continue our census process.
سپین بولدا کې د پاکستاني او افغان جنرالانو ترناستي ورسته د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې سرحدي سنځ نور د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه سطح مختول کیږي. خو د ویل چې افغان ځواکونه پر ډیورنډ کرښه د لومړي درجه چمتووالی په حال کې دي. له پاکستاني لوري څخه هم د بلوچستان صوبې د نظامی قوا مشر جنرال ندیم له افغان لوري سره د خبرو پر مهال ویل چې دوی ته هم اسلام آباد لښونه کړي چې دوهم ځلی امر ته انتظار سي. د لوکمان او جهانگیر کلی چې د ډیورنډ کرښې پر سپری نقطه باندې آباد دي د جمعې د ورځې د نشوتو وروسته د دې کلو ځینې اوسیدونکي چمن او ځینې د سپین بولدک ولسوالۍ ته کډوال شوي.
مرکزی مطلب د پلار د نیکه وطن د وخت سره کلی لوکمان چې دا سل کال کېږي موږ پر دا ځای باندې پراتی دا 2 سوه کال کېږي پر دا ځای باندې پراتی.
د غراز په سپین بولدک ولسوالۍ او د ویش بازار په تجارتي مارکیټو کې کاروبار په ټپه درېدلې او د چمن او سپین بولدک لور ته په تجارتي مالونو بار لاري د لاري خلاصېدو ته شی بشماري. بلی خواته په کندهار کې قبایلی مشرانو په یو اعتراضیه غونډه کې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان د تحریکونکو حرکتو غندنه وکړه او پاکستان یې د افغانستان په بې ثباتۍ کې ګرم وباله. دغو قبایلی مشرانو پر پاکستان غږ وکړ چې د ښه ګاونډیتوب اصل په پام کې ونیسي او له پراونکو کړنو مخنیوي وکړي.
راسی وش منظمه د میرویس خان کا او د احمدشاه بابا پر پلو باندې پارک شي ورته چې کښې نه دی چې زر کاله مرشه ولا عبدالله کې څوک په در پښتون کلا شي.
ګلامي د چا څه ده؟ اے د پاکستان پښتونه، اے د پاکستان د افغاني بلوڅ چې وزان ته افغاني بلوڅ و ولې و پنجاب ته نه وای چې کښې نه خو مبدوه مجھے تمام یو مجھے تمام یو مجھے تمام یو پنجابی ولای ټوټی ټوټی دکم کننی سبا ک سبا نی بل سبا.
افغان نظامیان وای چې ممکن تر دوراتونکو ورځو پوری د افغانستان او پاکستان ګډ پلاوی سپین بولدک تورسی او د سنځي د حل تر وخت پوری به د چمن سپین بولدک لار تړلې پاتې. عزیز الله پوپل، امریکا راغښنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
وسلوالو طالبانو یو ځل بیا د کندوز د ولایت د قلیزال ولسوالی ونیوله. په سیمه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د ولسوالی څخه د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې او د مخنیوي په خاطر په شاتګ کړی. پولیس وایي چې د ولسوالی د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. نور تفصیل د کندوز څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
له 13:30 را په دې خوا د قندوز د قلیزال ولسوالۍ پر مرکز او د تخار قندوز په لوی لار په پرتو امنیتي پوستو باندې د دولت مخالفو وسلوالو بریدونه کړي وو. قلیزال ولسوالی سهار په ځایی وخت لسنیمو بجو باندې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو نیولې وه، مګر ځایی امنیتي او ملکی چارواکو د دغې ولسوالۍ د سقوط خبر نه تاییداوه. په قندوز کې د پولیسو 1815 زون قماندانۍ لخوا مازیګر مهال د دغې ولسوالۍ د سقوط خبر تایید شو او په خپره کړې اعلامیه کې د ولسوالۍ د بیرته نیولو د عملیاتو د پیل کېدو خبر هم ورکړی دی. اعلامیه کې راغلي چې افغان سرتیرو د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر له سیمې څخه شاته شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې اوس ملکی وګړو ځانونه امن ځایونو ته رسولي دي او افغان سرتیرو د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. له قلیزال ولسوالۍ څخه افغان سرتیری داودان دښتې په طرف ختیځ لور ته هغو دوه امنیتي پوستو ته په شا شوي دي چې د لارې د ساتنې په خاطر جوړې شوي دي. په رسمي ډول افغان امنیتي ځواکونو او نورو دولتي ادارو د جګړې د تلفاتو په اړه مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه یادولو په صورت امریکا غږ ته وویل چې طالبانو ته په جګړه کې زیات تلفات اوښتي دي. هغه وایي چې له تېرې ورځې را په دې خوا د پیل شوې جګړې په ترڅ کې تقریبا 40 تنه وسلوال طالبان وجل شوي او 60 تنه نورې ټپین شوي دي. د قندوز د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړی اسدالله سادات د قلیزال د سقوط په اړه وایي چې هغه دولتي ادارې چې په یو قطار جوړې شوي طالبانو نیولې دي. هغه تعمیرونه چې قطار جوړ شوي دي ټولې دولتي ادارې دي، ټولو سقوط کړی او هغه دوه پوستې چې داودان په دښته کې دي امنیتي ځواکونه اوس هلته راټول شوي دي. هغه وایي چې د جګړې له امله د سیمې ملکي خلک هم له خپلو کورونو وتلي دي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي د دغه ولایت له اوسني حالت څخه خوښ نه دي. دوی وایي چې له دغې ولسوالۍ څخه د تیرو دوه ورځنیو جګړو له امله یو شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي دي.
نوم یې شیرعالم دی. جنګ خو د قندوز اوضاع ډېره خرابه کړې ده، خصوصا چې دا تېره ورځ چې جنګ قلعزال ولسوالۍ سقوط وکړو، اوس خلک ډېر په یېره کې دي. پروس کال یې همداسې لږ جنګ و په دروازو کې، نو بیا قندوز ولایت سقوط وکړو، نو خلک زیات په ویره کې دي. نو اوس هم احساس د ویرې کوو، یعنی هر وخت کې کولی شي چې قندوز ولایت سقوط وکړي. کله چې موږ سهار ته کور نه راوځو، ویره مو په زړه کې وي، یعنی خو څوک مجبور یو نه کېږي.
صدیق الله احمدی د قندوز ولایت اوسیدونکی. د قندوز ولایت وضعیت خو څو ورځې کېږي ډېره سخته جګړه روانه ده. د قلیزال ولسوالۍ هم سقوط وکړو، ډېر مشکلات په قندوز کې ویرم. زړه مې ډېر ورته ختلی ده چې بیا هم قندوز خپله ښار بازار سقوط ورکړي. زموږ خپلوان په قلیزال ولسوالۍ کې ژوند کوو، اوس راغلي زموږ کره مهاجر دي.
تېر کال هم یو ځل د قلیزال ولسوالۍ طالبانو نیولې وه چې له دوه اونیو وروسته افغان سرتیرو په تلفاتو ورکولو سره بیرته ونیوله. قلیزال د قندوز شمال غرب لور ته پرته ولسوالۍ ده چې له تاجکستان سره سرحد لري. له بلې خوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ادعا کوي چې د دوی طرفدارو د ولسوالۍ له نیولو پرته په زیات اندازه مهمات او جنګي وسایل هم نیولي دي. مجاهد هم په جګړه کې افغان سرتیرو ته د تلفاتو د ورړولو ادعا کوي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست ولایت د مرکز او څلورو ولسوالیو زرګونو ښوونکو، سلګونه ښوونځي د کاري اعتصاب په توګه تړلې او له دولت څخه د استوګنې لپاره د یوې نمرې ځمکې غوښتنه لري. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د 219 ښوونځیو دغو ښوونکو چې ټول شمیر نږدې 3000 ته رسیږي، نن له سهار رئیس درسي اعتصاب پیل کړی. دوی پر دولت نیوکه لري چې د استوګنې لپاره د ځمکو په ویش کې پاتې راغلی. ښوونکي رئیس حسن د نورو ښوونکو په استازیتوب امریکا غږ ته وویل چې په دغه اعتصاب کې د مرکز په ګډون د څلورو ولسوالیو باک، صبري او یعقوبي، تریزیي او ځاځي میدان ښوونکي شامل دي. هغه وویل چې پخواني ولسمشر حامد کرزي په 1968 لمریز کال کې د یوه فرمال له مخې پوهنې وزارت ته دنده سپارلې وه چې ټولو رسمي ښوونکو ته د استوګنې لپاره یوه نمره ځمکه ورکړي، خو زیاتوي چې تر اوسه پرې عملي کار نه دی شوی. هغه وایي
مونږ چې دننه رجک شوي یو، مونږ خپل حقوق غواړو، مونږ ډېر ستړي شو، ډېرې وعدې مونږ سره وشوي، خو ملیم په نمره باندې، ملیم حقوقو باندې هیچا اقدام ونه کړو. بالاخره دا د ټولو د څلورو ولسوالیو درو واحد مرکز او د ټولو ملیمینو دا پرېکړه ده چې مونږ ته خپل حقوق ورکړي شوي نه وي، تر اې وخته پر به مونږ مختبونه باندې دغه پروسه جریان لري.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو ښوونکی لال ګل وایي چې له 1450 کال راهیسې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي، مګر زیاتوي چې له میاشتني معاش پرته دولت ورسره نور هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. هغه په اعتصاب کې د شاملو ښوونکو په استازیتوب وویل چې که دولت یې غږ ونه اوري دې کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي.
همدا نن وعده دی، نن وعده دی سبو ته موته دی، نن وعده دی سبو ته موته دی، نن چنار ته پچوي سبو ته ړنګوي. تقریبا د لاسو 1400 کلو کې وزیران، وکیلان، ولایتي شورا والا، ولایت ټولو مقامورونو ته موږ لوړیو، خو هیچا موږ تغویق نه دینې والی. پخلی ویلی چې اسلام علیکم بس دا به کیږي، تش پخلی وعدې دي، نور هسې غلطول دي، نور موږ ته.
د خوست د پوهنې ریاست تدریسي مرسیال محمد اکبر تڼي امریکا غږ ته وویل چې تر خپل وس پورې یې رسمی ښوونکو ته د ځمکې د ویش لپاره پوره هلې ځلې کړې دي.
یعنی حال یار یې داسې دو چې که چېرې کې موږ سره می خپل د خوست اداره په دا کې موږ سره همدردي ونه کړو، که ماکر سره ونه کړو، دا سلسله به دغسې په هغه به وعدې به پتې کېږي، خبرې به پتې کېږي، ځي ته به نه رسېږي. نو دا خو رښتیا خبره ده چې زه خپله چې وعده وکړمه ځي ته نه رسېږي، ځکه خو زه خوا چې وعده کړمه والي په هغه کومه چې والي موږ سره وعده کړې ده.
په ورته وخت کې د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي هغه ښوونکي چې مخکې نمرې نه دي ترلاسه کړې د هغوی لپاره د اراضي او پوهنې ریاستونو ته دنده سپارل شوې چې ځمکه ورته تثبیت او قانوني مراحل یې طی کړي.
دغه اسناد په جریان کې دي، مرکز کابل ته لیږل شوي، په دې پسې مو ټیمونه لیږلي. موږ لا هم ژمن یو چې د دغه ټیمونو په پرلهپسې تعقیب سره به انشاءالله دغه موضوع ته هر څومره چې ژر وي د پایټکه کېږدو. ولې بیا هم په دې باندې باید موږ ټول سره پوهیو چې دا وخت نیسي، دا یوه زمنګیره پروسه ده، دا د دوو ورځو، دا د 15 ورځو، دا د یوې میاشتې کار نه دی. زموږ هیله دا ده چې د ښوونکي صاحبان را سره په دغه برخه کې پوره حوصله وکوي.
د پوهنې ریاست د شمیرو له مخې په مرکز او یادو څلورو ولسوالیو کې د ښوونکو د نننۍ اعتصاب له کبله په 2019 ښوونځیو کې د څه د پاسه 133,000 زده کوونکو د زده کړو بهیر ځنډیدلی دی. په ټولیز ډول خوست 309 ښوونځي لري چې د څه باندې 15,000 نجونو په ګډون نږدې 300,000 زده کوونکو ته پکې 15,000 ښوونکي تدریس ورکوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د فرانسې خلک د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم پړاو کې سبا یکشنبه یو ځل بیا رای ورکوي. د هیواد په مرکز پاریس او نورو برخو کې زیاتره خلک وایي چې تر اوسه یې د دوو کاندیدانو مارین لی پین او ایمانویل مکرون په اړه پریکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د مکرون د کمپاین ډلې پرون وویل چې د یو زیات شمیر ایمیلونو په خپرولو سره تر برید لاندې راغلې ده. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ ته چې زموږ همکار یې تاسو ته وړاندې کوي.
دا د انتخاباتي کمپاین وروستۍ ورځ ده، خو د پاریس او نورو ځایونو په لارو او کوڅو کې رایه ورکوونکي لا هم له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ دي.
یوه داسې کاندید ده چې یو څه لیونۍ ده او خلک ډاروي هم، او بل یو داسې کاندید دی چې د عادي خلکو استازیتوب نه کوي، هغه زیاتره د بانکدارانو سړی دی.
د لیرې خیار کاندیدا مارین لی پین وایي چې رسنیو د خلکو غوسه ښه نه ده منعکس کړې. هغه باور لري چی بریتا نګدې ده.
Je pense que la victoire est à portée de la main.
مدوات په هواد کې موجوده غوسه نه سرګندې، خو د یخشن به دورځي په انتخاباتو کې به معلومه شي چې خلک د بالیسیو بدلون او د سوسیالیستانو د هغه 15 کلن حکومت نه خلاصون غواړي یا نه چې ماکرون یې نمائندګي کوي.
خو مرکزی کاندید ایمانویل مکرون وای چې هغه به د یخشن به دورځي ټاکنې وګټي.
Maintenant un peu plus de 10 jours nous menons ce combat.
Mur de la souveraineté c'est de bien parao de par mbariza ko. Lar si le hogui sar mbariza wakri aw de hogui par khilaf de rai power ko lo sara hogui ta mati warki.
La de ghair yaqini halat sara sara da afrika yo lasla musliman aw yahudi wagdo pa shumul da france bila bile tolani da marine le pen da mati pahila ji. Hagi de muhajirino par khilaf aw la europai tolani na da watalo pa ara د ویناګانو له لارې د اپریل د 8مې د ټاکنو په لومړي پړاو کې 21.4% رای ترلاسه کړې دي.
موږ یو داسې ولسمشر غواړو چې اقتصاد ته وده ورکړي او هغه ترهګري پای ته ورسي چې فرانسې خلک او موږ مهاجر یې د ډار سره مخ کړي یو. مارین لی پن باید نور په مهاجرینو نیوکې بندي کړي.
د پاریس د جامع جماعت رئیس دلیل ابوبکر د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې یو ځل بیا له خپلو پلویانو وغوښتل چې مکرون ته په بشپړ ډول رای ورکړي.
ماشي مکرون زما د پاره مکرون اهمیت لري ځکه چې خوښیار او جدي سړی دی او د کار کولو لیاقت لري. که څه هم زه زړه یم خو موږ ځوانانو ته اړتیا لرو چې د ځوانانو لپاره کار وکړي.
همداراز د یوګانو د مرکزی شورا رئیس جویل مرکی د خپل ټولنې لغړو وختل چې مکرون ته رای ورکړي ځکه چې لیپن دیموکراتو هیوادونو ته یو ګواښ پیښوي.
زمنګ د ټولنې تاریخ ته پکاتو یو ویره شته. منګه تل داسې کاندیدان ټاکو چې منګه خوندې کی نو دا یو ستراتیژیک انتخاب.
کته هم مکرون د متحده ایالاتو د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما تایید ترلاسه کړي خو په داسې حال کې یو تضمین موجود نه دی چې د سوال ټاکنو نه مخکې په دواړو لورو کې احساسات لوړ دي. تاج امین د آشنا تلویزیون امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر مون اوریدونکو تاسو په مکرې دی راپورته د ډانلډ شم د ملګرو ملتو د سفیر له وظیفې څخه درې میاشتې تیریږي خو په سخت خبرو سره یې نوم ایستلی دی چې له یو استاس څخه دا توقع کیږي نو په دې سره یې خپل ځان او ملګرو ملتونو ته پام را اړولی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ژغ خبریالی مارګریت بشیر په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د جنوبی کارولانا پخوانی والی کله چې د جنوري د میاشتې په آخر کې ملګرو ملتونو ته راورسېدله د احساساتو د راپارولو سبب شوله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وای
Our goal with the administration is to show value at the UN and the way that we'll show value is to show our strength, show our voice, have the backs of our allies.
زموږ هدف د ادارې سره دا دی چې په ملګرو ملتونو کې ارزښت وخیو او موږ به په دې طریقې سره د ارزښتونو په خودلو سره خپل قوت او آواز خیو او د خپل متحدینو تر شا ولاړ یو او د دې ډاډ ورکو چې متحدین زموږ تر شا هم ولاړ دي. هغه څوک چې زموږ تر شا ولاړ نه وي موږ یې نمونه اخلو او موږ به ورته بالمثل ځواب ورکړو. د له هغه وخت نه را په دې خوا ډیر نمونه واخیستل. نیکی هیلی بیا وای
Russian China made an outrageous and indefensible choice today. They refused to hold Bashar al-Assad's regime accountable for the use of chemical weapons.
If you truly care for the people of South Sudan, then we must tell
روسی او چین نن بدغونی او د نه دفاع وړ آواز پورته کړه. دوی د کیمیاوي وسلو د استعمال په ارتباط د بشار الاسد رژیم مسؤول ونه ګاڼه. که دوی په رښتیا د جنوبي سودان خلکو ته توجه کوي نو موږ باید د جنوبي سودان حکومت ته ووایو چې موږ به نور له تاسو سره نه یو. مګر اروپا د جدي ستونزو سره مخامخ ده او روسیا په جدي توګه کوشش کوي چې یوکران بې ثباته کړي او د یوکران په ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت باندې تیری کوي. دا د دې بدلون په باره کې هم جدي وه چې د امریکا متحد اسرائیلو سره ملګري ملتونه څنګه چلند کوي. نیکی هیلی زیاتوي
I'm here to underscore the ironclad support of the United States for Israel. I'm here to emphasize the United States is determined to stand up to the UN's anti-Israel bias.
زدلته یم چې د اسرائیل سره د امریکا په ملاتړ باندې ټینګار وکم. زدلته یم چې په دې خبره ټینګار وکم چې امریکا د اسرائیل په ضد د ملګرو ملتونو د دریس په مقابل کې ولاړه ده. د دې یو له مهمو کارونو نه به دا وي چې امریکا به ملګرو ملتونو ته په خپله ونډه کې احتمالي کموالی راوړي. دا ښکاری چې د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سره سازش وکړه سره له دې چې د جمهوری غوښتونکو د انتخاباتو په وخت کې د ده ملاتړ نه وکړي. جمهور رئیس ترامپ وای
She's doing a fantastic job.
دا حیرانوونکې وظیفه سرته رسوي. مګر ځینې کسان تر اوسه پورې داسې ارزیابي کوي چې د دې کار فرمایشي دی نه اساسي.
قدر مون اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل خو اوس پام وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو بلې خبرونې ته او په دې خبرونه کې به تاسې هم د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم رپورټونه واورئ. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.